د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کرنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربیره د ښوونکو د ژوند نور رنگونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنگونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو ښوونکی وفی الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یو بل ښوونکی خاغلی نادیا مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خبرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانوم. کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړي. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 5401. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کیږي په افغانستان کې نور سره ترڅنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کیږي، څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څه ډول دی؟ له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیا وي څه شی دی؟
السلام علیکم و رحمت الله. جناب لودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او نیک سلامونه او درنښت په دې هیله چې ټول جوړ وروغوي. دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، استادان افغان استادان بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق زمان نه ورکول کېږي، او دا قدامه کومه قدامه چې دوی ته ورکول کېږي دا د دوی د امرار معیشت لپاره کافي نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه یې او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سر ته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکي په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکي مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسیده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته، څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم نیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځینو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سل په خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې د ژوند د غستونزې ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي چې غواړي چې ژوند یې او سادي مختلار شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل هم بس لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استاد هم د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معرف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو، په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلې. موږ تاسو په سیم منطقه کې او په ټول هېواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی. هغو ژوند د تامین په خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نه شي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب، دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مخته بوزي. اما په ولایتونو کې، په لرو پرتو سیمو کې، بیا د ژمي په مخه باندې ښوونکي رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هماغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې درېو میاشتو کې د ښوونکو بوختیاوي عمده څه وي په افغانستان کې؟
دقیقا جمعی که خو استادان در میشه رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی دست خاص مصرفیت نشده وسته کار ده و چی دولت خانه معارف وزارت استادان ده کاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر بانی بعضی سمیناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی و ایراتونکی کال تلاتون کونیس کال خاطر بانی ناغه شان نشته. او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی، په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی دست. استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته. یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنگ کرا ته وای کله چې ماش زکه موږ خپل دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي، زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دي. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایه پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي. کله دکان سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راکه په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي، یا کله نان وایي ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری. او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې، ځکه پور وړي بلتا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ. کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی له دینه چې ماش یا تنخواه زندیدلې وي؟ البته دا فرق کوي، هغه ښوونکي چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلې، اما هغه ښوونکي چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغو ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش زندگی ژوند څنګه ورسره مختزي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندې دلی وي؟
او بالکل دقیق انداز ہے ډیر دلته شوی دي چې موږ ماش دندېدلای دی او ماش په وخت نه در رسیدل موږ دکاندار نه د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش ودندېدلو تاسو موږ ته لږ صبر وکړي داسې شوي دي واقعا هر وخت کېږي کله کله کېږي
او څه فکر کوي ښوونکی ولې مهم دی ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه مثلا که په اروپا کې وګورو په بریتانیا کې وګورو د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساينس د یوه فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري حتی په ځینو مواردو کې بعض معتبر ښوونځي چې دي بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې معاش دې ممکن تر ډاکټر او انجینر هم ښه وي البته ډیر سټنډرډ نه دی فرق کوي تفاوت کوي اما په افغانستان کې بیا که وګورې تفاوتونه ډیر موجود دي د معاش په برخه کې خصوصا په تیر جمهوریت کې البته اوس ماته ډیر دغه د معاشونو درک نه لګیږي مثلا یو انجینر یو جای کار کوي یو لک افغانۍ معاش اخلي اما ښوونکی لس زره چې تقریبا لس برابر د معاش کموالی دی د ښوونکي څه فکر کوي ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري ګټې څه دي د ټولنې لپاره او که اوس غونډې یا د تیرو لسیزو غونډې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري زیانونه څه دي
دقیقا استاد لودین صاحب زیانونه خو ډېر لري کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري نو هغه نشي کولای چې موضوع سمه رایه کړي چې ځکه فکري تمرکز نه لري سم نو د دې خاطره دولت باید ورته ډېر توجه وکړي بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته چې استاد ژوند ښه وي آرام وي نو هغه وکولی شي سبا راشي سند کې شاگردان ده پسه یا سامه تو غرقه موضوع رایه که استاد دید مهم ده بطوله نکه که چه ده مگا فکر بکو کم کدرون و کم انجینران کم تکر دکتران و اقتصاددانان و هم برنگه با نورو برخو کشه خلق روزل شوی دلی دلی دی ما در طول نیده تشای و مربی موجوده حتما یولار خوده چه ها استاد ده ما استاد دید مهم ده چه استاد نوی اطوله نه د بدمرغۍ سمخ ده ټولنه د بربادۍ سمخ ده نو ستاسو ته باید د توجه وشي
بله او په افغانستان کې کلک زر الله هم تم شو د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی کنه د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکو معاش او کدا سی وی چې د ټولو دولتي مامورانو معاش او شی وی لخونکو سره ډیر خاص تفاوت نه وي بیا به فکر نه کوي چې د خونکی له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کم سي مثلا یو شاګرد په خونځي کې یا یو زده کوونکی د خونځي کې د کانکور ازموینه مختلفي شاید دای به ډیر تکړه وي دای به د تدریس ډیر خوړتیا ولري اما دای به د خونکي ژوند چې ګوري وای به نو چې زه کچرته خونکي سم زما به هم د غسي اقتصادي ژوند وي څه فکر کوي دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دینه چې دوی خونکي شي څومره زده کوونکي سره توري کوي اما کچرته د خونکي معاش خوي امتیازات خوي په ټولنه کې ورسره په درانه سترګو ورته وکتل سي نو شاید د مسلکي خونکو شمیر هم زیات شي هر زده کوونکي چې په خوندځي کې خځلېږي هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي لکتر لګه یو لوی برخه بده غواړي چې دوی غواړي خوونکې سي ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده هم اخروی نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا د دولت لخوا سم له هر کلی سره له ملاتړ سره نه مخ کیږي
فکر نام داسې ده له دین صاحب لکه تاسو چې وویلې نو که چېرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې یعنې چې دا یو څه خارېږي یو پانځي نه نو دا یو نه غواړي چې استاد یو کېنه استاد سبا قدر سترګو کتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد سره چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره. نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي په چندان شي باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په رکب کانکور کې پاتې وي. بالاخره چېرې استاد ته صحیح توجه وشي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هماغسې شاګردان هم انشاءالله وزدګي راتلی شي.
بله کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو موسسو له خوا نه ډېره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډېر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډېر ښه بوختونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول هم بدلته. مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزوری شوی. که څه هم د ښوونکي په توګه به تاسو ته سخت وي چې دغه څرک ولګوئ، ځکه دا خو د معارف وزارت مربوط کېږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژونده، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
نو مرستات یو ټولنه په خصوص تاسو یاد غوښنه وکړه، یو نصف د سنور خیریه مؤسسو ټولنه چې افغانستان د هر کشور سره کومکونه کوي، کار بخش دي. کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. نو لکه تاسو مخکې یاد غوښنه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته دی، جمهوري نظام وخت کې راتلل کابل کې دی، استادان دپاره به دولت یا مؤسسو تعلیم بخش کې بشي کار کول، او مؤسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز وو، د استادانو په ظرفیت به یې هم تاثیر کوله، او تر څنګ به یې استادانو ته خو زمان ورکوله چې دغه استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادانو په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي. تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، د دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د یادې خوا نه کوم طرف نه تقدیر شوي وو، او یادې کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم لکه د معارف کارکونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی، او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي، او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دی هلته، یا ستاسو هڅې دی هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي، فکر نه کوي دا یو لوی تشه ده رواني په لور لکتر لګه د خون کوچی ژوند د اقتصاد دی کړهونو هم دا کوي ژوند د مثلا مالی ستونزو هم دا کوي اما کله چې دا استایل کیږي کله چې د ته یو ستاینډیک ورکول کیږي و ډیره بل وړه ډالۍ ورکول کیږي ممکن رواني په لور د ژوند باندې مثبت اغیز وکړي او د تلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چاره د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي جاری وساتي
د کیسه نن دا څه دا کانټاکټ دې چیرې دی و ټول نه دی وی یو نه هاد خونه چې کانټاکټ کیږي هغه خواکان په دیوان استاد شاله کیږي په دیوان تر کله اوسه تقدیر شي هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد دې مخه احساس کوي او استاد دې تشویقي تر څو په خپل وظیفه پستایي او منظمه توګه ساتل ورسوي دا خو ډیر ښه چاره ده او دې ښه کار دی چې استاد
تخدیشی او استاد ورنازول شي بله سمادي سمادي او ابيت سي يا موضوع متاثر راپورت کوم زمګه بل ملمنا لبد مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی ورسته به موږ بیا یو بل مرکا چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو استاد ډیر وخت نه نسو شاید داسې 15 دقیقې لاست قینور تاثر موږ خبري وکړو بیا ورزو د بحث بل برخه ته په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده مثلا د خونځي خون کې قدر نشته اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي د نظر نورو پخوانی حکومتونو ته دغه مسله څومره د پام وړ ده آیا هیڅ کړي مو ده چې د یو دارالعلوم خون کې سره خچ چلند وسی دی او ډیر ناز واخستل سی دی او ډیر قدردانی وشي نظر دی ته چې یو خون کې دی په یو بل لیسه کې په خونځي کې تدریس کوي ځکه په خو ما دا سی اوریدلی وو البته راپور نه مدرلودل چې په زینو ولایتونو کې د خون کوماش نو رسیدلې اما د دارالعلوم ماش فکر کوم د معرف له بل ادارې نه به ورزی شات له اینه ادارې له اینه کوټ نه به غماش نه ورزی له اینه بودی جن به غماش نه ورزی د دارالعلوم د خون کو ماش ور رسیدلې او اما د خون د خونځه یو د خون کو ماش نه رسیده دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګ باندې وکتل شي کاغه عالم دی کاغه مولا دی کاغه د دارالعلوم خون کې دی کدي پانتون خون کې دی ک چیرته دی خونځي خون کې دی د دې ټولو ترمنز توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګ او په درانه سرګ وکتل شي
بالکل دقیقا تاسو ویل دا متاسفانه دا فرق موجود دی ځنه دا چې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې دا مدرسې او دا مکتب اصلي علوم او دینی علوم ترمنز لسی یو رقم نه اعلان شوی جګړه باندې دا سیدا نه د مدرسې او شاګرد یا متعلم د اصلي مکتب متعلم ته د سچنان اعتنا نه لري یو بل ته داسې په خار نه ګوري نو دا شته دی دا توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي نه و او بل دا تاسو ویلې چې مکتب کې مې استادانو د دینی علومو برخې استادانو ماشونه په وخت رسېدي دقیقا دا کار هم شوی دی او کې هم د استاد ماش بیا استادانی دا خبرې شته دی
بله او د معرف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کیږي د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې همدا اوس چې ما ته خبرې کوو ته د ښوونکو په توګه دند تر سره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي ته په ښوونځي کې تدریس کوي هغه په پانتون کې تدریس کوي شاید ستا چاره ستا کار ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیر ویزه کا ته مثلا تر ډیره لا تر اسکرن وخته از د کوونکو سره د سارو کار دی چې د غوی تدریس د غوی کنټرول د غوی نظم او انضباط درنه چاره د نظر دی ته چې کته مثلا لا ترسکلن پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه ترسکلن پورته چې دی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي له فکری په لوه هم په خښوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې شاده خوانځي تدریس یو څه انجمن وي یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې لبد مرغه شي تزاد لیدل کیږي. څه فکر کوي د دې تزاد لامل څه دی او دا تزاد څومره اړین دی چې لمنځه یوړل شي؟ د پانتون سیده د ډیره خبر ده چې د پانتون استاد ته خه مشور کول سي خه قدرې وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لکتر لګه ک ډیر ماشنه ورکول کیږي، نو د پانتون له استاد سره خو باید مساوي مشور کول سي.
حقیقتا هم داسې ده لکه تاسو چې ویلې، د مکتب استاد یو د پوهنتون استاد خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه یې د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعیت په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار او استاد ډېر خسته کیږي. نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی، نو هیله ده چې د ورته کې توجه وشي او د مکتب د استاد ماشم یو څه جکشي تاسو پورې استاد مکتب کې ډېر خسته کیږي او ډېره خواري غواړي. د اتلس کلن کارته ماشومان ته تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، مانوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لسانس وي، که هغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
د خیان مو د ماشو کې خو څه فرق شته دی؟ د بل د رتبو خبره چې تاسو وکړه، رتبې هم غري فرق لري. په خو جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام دلو شپږم بس کې شپږم، بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مسه تغییر راتللو، دوه سوه درې سوه داسې، بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، دوه ته به تهسې کته تلل، هغه د قدم بس دې تغییر او تبدیل کېدو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، دا زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بست هماغه شپږم بست دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استکا کوي کله په تېرېدو، بیا څه درېیم بس ته چې راشي، درېیم بس په حساب باندې چې یو پنځه کاله تدریس وکړي، درېیم بس ته لیا راشي. او د هغو نه وروسته بیا څه موافق رتبه ده، بیا نظر په سین څه چې څه پنځه شپېتو ته ورسي، تفاوت حساب کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به پنځه ویشت کاله تدریس کوي، فکر وکړو که یو کس پنځه ویشت کلنۍ کې تدریس شروع کړي، نو پنځوس کلن کېږي بچه، دای به دریم بس ته راځي، یعنی یو څه به معاش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې چا تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو دا بحث، لږ لږ زر راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي، د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکي کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته ټولګي ته په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه څه ده؟ څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي؟ ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکي زده کوونکي هم روزي، اما لبعد مرغه کچیرته خوونکي انرژي ونه لري، خوونکي تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجود نه وي. سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبت په پای کې.
نو که څنګه د نوبلودین سره تاسو یو کلچ استاد ته پنتیو قائد نش او استاد استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولای شي چې یو استاد چې قرضدار وي د دکان د نانوایی نه او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد د روغتیا او د جامو او د لباس د وړتیا ونه لري او هغه پوره نشي کولای، نو استاد به څنګه وکولای شي سبا پریشان ذهن او ماتره سیم کې ودرېږي او شاید نه دغه موضوع صحیح ده. کار دا ده چې استاد ژوند ته ډېره توجه وشي، بخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه په دغه اړه باندې کار وشي، هغه ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي. دولت باید خاص توجه وکړي او په فرق یا توفیر و تا قائل نوسی، یعنی طول تا پیوستر گا وقت ایک تا معاشی معمول تا ورکا ورکی کم تقدیر چه معمول نکی باید استادم تقدیر شی او استادو کولی شی تسو پوری را تون که نسل سور زی او خبم خلار شی و تا حیبات
کور ودان. ډیره ډیره مننه خغلی وفی اولا عابد په کابل کې د خوانزی استاد استاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې موږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمدیار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا خون کی ته ورته داند پر مخ بیا یجباړې کوي دا چې دغه د ژوند رنگونه وه چې څنګه دي. هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلی مرکه کې وو.
لومړی دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپل یو کوچنی خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډیر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډیر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبو سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډیر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس به مې مقالې ژباړلي د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو و اونیزو میاشتنیو کې چې چاپېدلي هغه هم چاپ ژباړلي دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه یې چلوي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه یې آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله ده څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي، نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زمرو ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، انټرنیټ شته، ویب سایټونه شته، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اټکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې یې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي یادښتونه معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل هم دي څوک چې وشي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو ولیکي دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کل د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پروژو با ادبیات رو واخو دا پشتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری دیر 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 جالب اثر لیکلی دی او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې رو واخو نو پر زینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دیت طبقات ناصری پر دغه باندې چه کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کرا واخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹڈ نو علامه حبیبی گاڈ گفٹڈ دی زمش په هر موضوع زمش په هر شوبه زمش په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبی سره کوټلې نه دي سره دغه کړې نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې هم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي
دغه بوست دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپېته سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چېرته زېږېدلی یاست؟ مکتب مو چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم. په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پشین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پشین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. مثلا د ری ژبه عربي ژبه دا مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې مې په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، هر وخت ځو. د اوسېسي څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب دې چاپ شو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو، زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه شو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخ، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخل به تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخوم، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښې، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. څه ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مو نه ویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مو ویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیر درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شان زما په لاس کې.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادی مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي. د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشتهای کهن افغانستان، مادر زبان دری. دغه نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي، او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوری د ویش تاریخ. دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کوي، پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم. د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمنلیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي، او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځئ، دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ ټول، یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د ژبنی کریک یو داشان لمنځه یوسي د لما بیبی اثر دغه سی یو لنډ پیغام کزه درته معرفي کوم. داسې پیغام ورکی و ملت ته
ډېره مننه مجرو صاحب.
مننه خدای پاک.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجرو. خالق خپل وطن میں جوڑ کے چپ خوا
لی وکړ مسلو نا زمرد گل پشان جانانا دیر بمن شي هر سحر یاد غم چمی یو نظر لی دل لی ونه خوند یم دخپل زان زورک شوی سارنه غوند یم me yau nazar li dilili bane khundiyam dakhpal zan zawrak shave sarane khundiyam da majnun pashati zayam parman lela livan ismi lane garzi aashuqan.